द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
جانوری دن السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی او زم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې سلیریشته منیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سحر اتنی می افغانستان کې دي د سحر اته او په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې د شورو ورځ د ستمبر د ریشته منیټه ده. د ډیور ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تفصیلی رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو. خو لاول غوښی سرټکو ته په پاکستان کې دا ځل بیا به دوه اختری کیږي. د خیبر پختونخوا صوبې په زیاتره برخو کې مسلمانان نن د لوی اختر خوشحالي نمانځي، ولې په سرکاري ډول به سبا اختری. بلخوا د حج په خطبه کې مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز وایي ترهګرو د اسلام انزور پسې راغستی او د اسلام په نوم د امن دښمنان دي. امریکا ته په دوره د عیسایانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس په امریکا غږ کړی چې د تودوخې د بدلون په اړه دې کار وکړي. پوپ د امریکا سیاسي موضوعګانو لکه مهاجرت او مالی توپیر باندې هم خبرې کړې. د افغان مامورینو د لاسه افغان ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ په موضوع افغان صدر اشرف غنی خبرې کړې او ویلي چې د دې جرمونو مرتکب کسان که هر څوکې د خپلو عهدو نه به فارغېږي او پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. پاکستان کې سکال بیا د دوو اخترو روایت برقراره پاتې شوې. خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې به د مسجد قاسم علي خان د مشر مولا د اعلان تر مخه نن د لوی اختر اړومبنۍ ورځي او باقی ملک کې به سرکاري اعلان سره سم سبا یعنی د جمعې په ورځ لوی اختر نمانځلی کیږي. تیره ورځ په مسجد نمرا کې د حج د خطبې په موقع د سعودي عرب مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ ویل په نن وخت کې فتنه خوره شوې ده او داعش د اسلام په نوم د امت مسلمه تباه کولو سازش کوي. د نوموړي وینا وه الله تعالی هر قسمه ظلم حرام ګرځولی دی. شیخ عبدالعزیز ویل په یمن کې یوه ډله د ګمراهۍ په لار روانه ده، دغو ګمراهانو جماعتونه پرې نه ښودل او د دین نه بې لارې دغه خلک د اسلام مخ مسخ کوي. د افغانستان حکومت وایي د قانون د نافذولو او مقامی پولیسو د لاسه د ماشومانو سره د جنسي زیاتو د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه اخیستي. د شورو په ماخام جاری شوی یو صدارتي بیان کې د بچبازۍ کار ته غیر انساني او غیر مذهبي جرم ویلای شوی او د دې غندنه شوی. بیان وایي صدر اشرف غنی د ملک امنیتي چارواکو سره د ویډیو ټیلی کانفرنس د لارې خبري کړي. صدر دوی ته حکم کړی چې د واضحه اصلاحي او سخت قانوني ګامونو یقیني کولو د لارې دی د دې قسمه کارونو لار ونیسي. د عیسایانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس د شورو په ورځ د امریکا سرخار واشنگتن ډی سي ته رارسېدلی. د امریکا په کیتولیک یونیورسټۍ کې د لاولنۍ وینا په موقع په زرګونو شمېره خلکو پوپ فرانسیس ته تود هرکلی ویلو. پوپ خپله وینا په هسپانوي ژبه کې وکړه. امریکني چارواکي وایي تفتیشکارانو د هیلری کلینټن د استعمال د لاندې سرور نه شخصي او د کار متعلق ایمیلونه موندلي. دغه سرور هغې د 2009 نه 2014 پورې د خارجه سیکرټري په حیثیت کې استعمالوو. اف بی آی په دې حقله تفتیش کوي چې څنګه د قومي سلامتیا په اړه مواد د میرمن کلینټن په سرور کې پاتې شو چې د نوموړي په وینا د هغې نه هر څه صفا کړی شوي وو. د اف بی آی یو تفتیشکار نیویورک ټایمز ته ویلي د ایمیلونو بیا نه پیدا کول هیڅ ګران کار نه دی. د شورو په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د نوي لوی جماعت د پرانیستې صدارت کړی. په دې دستوره کې د ترک صدر طیب اردوګان هم برخه اخیستی وه. هغه نن سبا په روس کې دی چې د روسي مشر د فلسطینیانو مشر محمود عباس او د چیشنیا او تاتارستان مشرانو سره خبرې وکړي. دغه نوي جماعت کې به 100,000 پورې خلک په یو ځای مونځ کولی شي. د امریکا خارجه سیکرټري په شام کې د روسي کاروایانو په سر خبرداری ورکړی چې دا د داعش پر ضد جوړ ائتلاف سره تاوتریخوالی پیدا کولی شي. د اټلي لیسټم په اخبار د جان کیری د خولې لیکي هغه د بشار الاسد حکومت سره د روس د فوزي مرستو په سر د امریکا فکرونه خپل روسي هم منصب ته بیان کړي. د کینیډا عدالت هغه دوو تنانو ته د عمر قید سزا ورکړي چا چې 2012 کې د تورانټو او نیویورک ترمنځ د مسافرو ریل ګاډی الوزولو منصوبه جوړه کړې وه. دغه منصوبه کې دوی نه و کامیاب شوي. فیصله اوروونکی جج مایکل کارډ ویلي دا سزا مناسبه ده، ولی چې دواړه کسان نه خو په خپل جرم پښیمانه دي او نه د تندروا نظریې نه هوړېدلي. او د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د شورو په ورځ سلو قیدیانو ته بخنه ورکړي. دا په دې قیدیانو کې دوه د الجزیره ټلویزیون خبریالان هم دي چې د دروغو خبرونو په تور کې گرفتار کړای شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو د پاکستان کې د غټ اختر په موقع سکال یو واره بیا د دوو اخترو روایت برقراره پاتې شوه. خیبر پښتونخوا کې په ډیرو برخو کې نن لوی اختر مانځل کیږي، خو د پاکستان د سرکاري اعلان تر مخه سبا یعنی د جمعې په ورځ به د لوی اختر ړومبنۍ ورځي. تیره ورځ د حج په موقع باندې مسجد نمرا کې د خطبې په مهال سعودي عرب مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ ویلی وو چې په موجوده وخت کې یو فتنه خوره شوې ده او داعش د اسلام په نوم د امت مسلمه تباه کولو سازش کوي. د مفتی اعظم د وینا په حق لا نور تفصیل د وکیل خان نورو.
د سعودي عرب د مطبوعاتو تر مخه سخ کال د ګرد نړۍ نه د شلو لکو نه زیات مسلمانان چې پکې 1,23,000 نه زیات پاکستانیان شامل دي د حج لپاره سعودي عرب ته ورغلي دي. تیر ورځ میدان عرفات کې د حج تر رکن وقوف ادا کړی شوی او د خانقاهي غلاف هم بدل کړی شوی او نن یعنی د زیارت پر ورځ به حجیان مینا ته بیرته ځي چرته چې به هغوی د حج ستر رکن او سنت ابراهیمی قربانۍ باندې عمل کوي. د قربانۍ وروسته به هغوی د خپل سرونه ویخته خری او خپل احرامونه به اکوزوي چې وروسته به حجیان طواف زیاره کوي او د دغه سره بعد هغوی د حج مناسک سرته ورسي. د دې یو ورځ وړاندې یعنی د شروع پر ورځ د سعودي عرب مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ په نمرا جمعات کې د حج د خطبې په محل ویلیو چې داعش د اسلام په نوم د مسلمانانو تباه کولو سازش کوي. د داعش پرنګډلې د اسلام غلط تشریحات کوي او د مسلمانانو ځوانان د گمراهۍ او تشدد پلارا د اچولو هڅه کوي. مفتی اعظم په مسلمانانو هغه کړي چې د فتنې او فساد پر ضد دی ودرېږي. نوموړي وویل چې په نن وخت کې فتنه خوره شوی او داعش د اسلام په نوم د امت مسلمه تباه کولو سازش کوي. د نوموړي ویناوه الله تعالی هر قسم ظلم حرام ګرځولې دی. شیخ عبدالعزیز وویل چې په یمن کې یو ډله د گمراهۍ په لار روانه ده. دغه گمراهانو جماعتونه هم نه دی پریخودي او د دین نه بیلارې دغه خلک د اسلام نوم بدناموي. د فلسطین په حواله د حج په خطبه کې شیخ عبدالعزیز وویل يهوديانو انسانيت ميده کړي او مسجد اقصا مسلمانان رابلي. د سعودي عرب مفتي اعظم زیاته کړي چې د اسلام دښمنان د مسلمانانو چکولو هڅه کوي او گمراه شوی ډلې انسانان واپس تر روپلا دیکه کوي. شیخ عبدالعزیز په مسلمانانو غږ وکړو چې د فساد خوراونکو ډلو نه ځان لري وساتي او د اسلام د چا بیګونا قتلولو اجازه نه ورکوي. د دې لپاره د غیر مسلمانانو د قتل کولو هڅه هم اونکړی شي. شیخ عبدالعزیز د حج په خطبه کې مسلمانانو ته د اسلام د داخلي او خارجي دښمنانو نه د ځان خبر ساتلو وویل او زیاته کړه چې د اسلام مخالفین به کله هم کامیاب نشي. نوموړي د علم په حاصلولو زور وروړو او وی ویل چې د علم حاصلولو د لارې د اسلام دښمن مقابله کیدی شي. مفتی اعظم په مسلمانانو حکمرانانو هم زور وروړو چې مسلمانان مشران دي د خپل اولس خیال ساتي او هسی دی وکړي چې د مسلمانانو ترمنځ دی مینه محبت قائم کړی شي. د حج په خطبه کې مفتی اعظم په علما او غږ وکړو چې په ښه طریقې سره د دین دعوت دی ورکړي او اسلامي تصورات او تعلیمات خلکو ته ورسوي. د سعودي عرب د مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ دا پر لپسې 15 د حج خطبه و چې په کې نوموړي مسلمانانو ته د هاغ ډلو نه خبرداري ورکړي کوم چې د اسلام په نوم ترهګري کوي او اسلام بدناموي. یاد دی وی چې څخ کال د حج حج نسور زړوان دی په مکه مکرمه کې په حرم شریف جمعات کې یوکرین هم راغورځېدل و چې په نتیجه کې د سعودي عرب د چارواکو په وینا یو سل اووه کسان مړه شوي وو او دوه سوه اته دیرش جوبل شوي وو. په دغه پیښه کې په مړو شوو کسانو کې شپږ پاکستانیان او یو افغان هم شامل وو.
وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو
ٹولو اور دن کو او دا ہاغوی کورنۍ ہوتا
د ډیرو خوشالیو نیکمرغیو او روغتیا سره
د اختر مبارکی وای
زندګی نو سحر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک
او تاسو ټولو قدرمنو ته بلنه درکوي
د ډیور ریډیو د اختر په ځانګړي خبرونو کې
پلو خپلوانو او ملګرو ته
د ډیور ریډیو لالاري د اختر مبارکی ولېږي
مستی دا په ماحول کې رنگینی دا اختر دی خوشالي دا
د ټلیفون شمیرې دی
0202205003
او بل شمیره ده
0000 00
د نوې زندګۍ نوې سحر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک
لوی اختر موقع ده د لوی اختر د ورځ نه مخ کې چې کمی ورځي خلک د اختر تیاریانه کوي خصوصا د قربانۍ د پاره د سارو خیبه د لټولو هر څو کوشش کوي چې په خبه ورته ساروی پیدا شي خو بیا خزی زنانه ماشومان چې کم دي هغه د جامو د کپړو د پیزار او بیا د کور د سوداګانو د پاره هم مصروف وي چې د کور سودا هم د اختر په موقع باندې هر یو شیز په کور کې موجود پکار دی میلمانه زیرازي. نو د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور هم دغه شان د اختر د تیاریانو په حواله سره رپورټ را لېږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د لوی اختر د راتګ سره سم د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه اوس زیاته سوې ده. د پښین د کربلا څخه راغلی یو کس چې د کوټ ښار پر سرکولر سړک باندې د اختر د پاره شیان اخلي دی خپل تاثرات داسې بیانوي.
کوټ راغلی مال پښین او کربلا ولته په ډېر پټ کې به ښار ځانې ریټونه خو دی اوی پاتیار په جرافې وایي خپل خوشحالي اختر
د کوټ ښار په هغو دوکانونو کې رش و چې رسی د اختر جوړې شوې جامې او توکي پلورل کېږي.
دا موږ په اووه سوه په شپږ سوه په دا رقم جوړ باندې کپڑا هم ښه کپڑا د کار هم ډېر ښه کار دا پېښور جوړ په سواج ننګور خو څلولای والا ارنایي والا ټوکي والا کلاسیکلا والا دا ګر خلک جوړي
جنو خل گویل چې د شجو د سنگار تو کی ډیر ګران دی دکاندارانو بیا وویل چې د خرابې امنیتي وضعیت له کبله شدي اوس ښارونو ته ډېر کمی راځي. ولسی خلق دا خبره هم کوي ترافیک ډیر جام وي په ښار کې خلک لای وځي ځخه بل ځای ته تګ نشي کولای.
به خو ځخت پر ځای به شګر دی نو خدای ته باندې دی پاکستان خلک یې غون شي راځي شي اختر بو کوي دی بل اوس په شی بو اوس په کې دی زر اوس په شی به شل ورکی کومه دې شي پس دی وټ وخت سي بس په خپل کرسي ناس نور دا عوام په غم کې دي شي عوام څه کوي څه کوي د ښار کرڅو کرز وای خو څوک څه چاستر بو کده چې په ښار ته وګورئ.
امیت سمسور وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو کوٹھا.
د لوی اختر موقع او په لوی اختر کې د سارو کسو غم کوي، نو د سارو د بینه پس بیا د قصابانو غم هم شروع شي. د قصابانو خلک بیا دا ګیلې هم کوي چې نرخونه ډیر زیات شي، پیسې ډیر زیات غواړي او کار هم پوره نه کوي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین د قصابانو د اختر په حواله سره ریپورت را لګلې.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم قصابانو د یو ساروی د حلالولو 3000 روپۍ مقرر کړی دي، او د اختر په ورځ د قربانۍ کولو لپاره هم د خپل مرده وخت ټاکلی دی. په مردان ضلع کې مقامی اوسیدونکو د مردانوال خلکو نماینده اجمل شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې مقامی انتظامیه نشي کولی چې په دغه خلکو باندې نظر وساتي او د خلکو ستونزو ته پام وکړي.
وسواله انسان دی نو هغه قرباني کوي، نو د قصابانو ډیمانډ ډېر سیوا شوی دی. د پیسو غمی او هغه خپل لاله چغیشتي په مخه باندې باندې که چکن بیلنس هم نه دی انتظامی، نو هغې هم وایي چې بس راشه د عوامو ده ګریوان ته لاس واچوه، دا موقع ده چې قصاب راځي. نو هغه خو لکه پوره څاروی هم نه لالي، لکه چې هډوکي مات کي یا دغه وکړي، بس صرف سرمن لري کې هغه لږ لږ ټوټېږي او کم از کم د 2000 نه تر 3000 پورې نارمل څاروی اخلي. هغه سرمن یې دملاسته چې یو غم ځان سره دغه کول غواړي. که اوس څنګه مثال موږ والو د انتظامیې، هغې سره نه د دې لپاره قانون شته، نه د هغې لپاره ریسورس شته، او د دې قصابانو او د دې مال مشوالو موږ مخنیوي وکړو چې دې کوم ظلم او دغه شروع کړی دی.
په روایتي توګه په پاکستان کې اکثره داسې مخې ته راځي چې د روجې یا لوی اختر په ورځو کې د بنیادي شیانو، کرایانو او نورو ضرورتونو په بیو کې خود ساخته اضافه مخې ته راځي، او سخت کال د لوی اختر په موقع قصابانو د سارو د حلالولو لپاره د خپلې مرده پیسې مقرر کړې دي. څېړنه وایي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چیلي یا ګډ د حلالولو بیا د 2000 نه تر 3000 روپۍ پورې مقرر کړې شوې ده، او د میخې یا غوا د لپاره د 15000 نه تر 10000 روپۍ پورې، او د اوخ د حلالولو د لپاره 15000 روپۍ مقرر کړې شوې دي. همدغه شان په لاهور ښار کې د چیلي د حلالولو د لپاره 15000 روپۍ، د غوا د لپاره 15000 روپۍ، او د اوخ د قرباني کولو د لپاره 15000 روپۍ مقرر کړې شوې دي. په اسلام آباد ښار کې د چیلي 3000 روپۍ، د جوټي 15000 روپۍ، او د اوخ د حلالولو د لپاره 15000 روپۍ اخلي. په مرکزی ښار پېښور کې د یو چیلي یا ګډ د حلالي بیا د 2000 نه تر 3000 روپۍ پورې، د جوټي یا غوي د حلالي 6000 روپۍ، او د اوخ د حلالي د لپاره 15000 روپۍ مقرر کړی شوې دي. په د قصابانو وینا ده چې د اختر په ورځو کې موسمي قصابان هم را پیدا شي، او د تجربه د نشوالي په وجه باندې هغوی نشي کولی چې ساروی حلال کړي، خو بیا هم دغه خلک په ټولنه کې مقامی اوسیدونکو په دواړو لاسو باندې لوټ کړي. په مردان ضلع کې د قصابانو مشر فقیر حسین ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د لوی اختر نو وروسته قصابان یو میاش بیروزګاروي، او هغوی د حلالي په وخت مالک ته د 2000 نه تر 3000 روپو پورې بچت هم وکړي.
قصاب اسی بس ګناګار دی، نه یې په عام ورځو کې 50 روپۍ اخلي دا جامه ته، کته د اختر شپو ورځو کې ورشي د بوی سل لکه نه کړه اختر مبارکي مراکه. نو قصاب چې دا میاش بیا تیری نو دې بس کوي، د هغې په وجه د بجت سونه وشي، ګوره اډوکې په ځای د څاروي مات شي، غوښه په ځای ټوټې ټوټې شي، وړه وړه شي، ښه مزیدار په طریقې سره. که ته ناجاړه سړی راولې، کوړی پیدا کړي، یو سره چاړي، یو سره تبرې، یو سره نه ګلبند تو کړي، او چغې په کوڅو کې وایي چې زه قصاب یم. خو هغه غریب له خوشحال نه ورځي، هغه د اډوکې بېلو باسي، غوښه دې پسته بېلېږي، اډوکې بېکاره شي، غوښه خدای دې وبخه نیمې سره ورسي. نو که زه سره 1500 ورکړي، نو په څاروي کې دغه کوروالی ته تقریبا 2500 روپۍ پیدا رسي، ځکه چې په کټنګ پوهېږي، په صفایي باندې پوهېږي، د سرمنې پیسو باندې صحیح طریقې سره پوهېږي، هر یو شی په جوړ جوړ باندې کټ کولی شي.
یاد دې وي چې د لوی اختر په موقع کې مقامی اوسیدونکو د سارو د بیونه تنګ دي، هلته په دې موقع د قصاب موندل هم ګران شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د شورو په ورځ د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي ته را رسیدلی دی، او دلته کې د امریکا په کیتولیک یونیورسټۍ کې لاولنۍ وینا کړې ده چې په زرګونو شمېره کې خلکو په دې دغه وینا اورېدو دپاره راغلي وو، او پاپ فرانسیس ته یې په دې موقع تود هرکلی ویلی دی. د پاپ فرانسیس د امریکا د سفر په حوالې سره تفصیل زاهد خټک ناورو.
امریکا ته خپل لومړی رسمي سفر کې د کیتولیک عیسوي عقیدې ستر روحاني مشر پاپ فرانسیس امریکا باندې غږ کړی چې د ماحولیاتي بدلون په اکله ګامونه پورته کړي، او ځینې کړکیچنې سیاسي مسلې لکه مهاجرت او معاشي برابرۍ په هکله هم واضحه پالیسي مخې ته راوړي. سپینه ماڼۍ کې خپله وینا په مهال پاپ فرانسیس د صدر باراک اوباما د هغو هڅو ستاینه وکړه چې هوایي آلودګي کمولو لپاره یې کړي. پاپ د څوکۍ سنبالولو وروسته چاپېریال بدلون لومړی ترجیح ګرځولي. په داسې مهال چې امریکا کې نسلی تناو ډیر واضح ښکاري، پوپ د امریکا د شهري حقوقو غټ مبارز مارټن لوتر کینګ ذکر وکړو. وروستو د امریکا کیتولیک ګرجې لوړ پوړو پادریانو ته وینا کې پوپ د هغه جنسي جرمونو ذکر هم وکړو چې لامل یې کلونو راهیسې د امریکا کیتولیک ګرجا د بدنامۍ سره مخ ته. پوپ ویلي دغه شان جرمونه باید تکرار نشي. واشنگتن ڈی سی کې په زرګونو خلک د پوپ نظارې ته راټول شوي وو، په داسې حال چې ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي او ځینې سړکونو باندې ټرافیک هم بند دی. صدر باراک اوباما د چا ماحول په اړه بل کانګرس یو ځل رد کړی، په دې مهال ویلي چې د ماحول په اړه د پوپ اندېښنو سره اتفاق لري. د پوپ نندارې ته راغلي خلک د سپینې ماڼۍ بهر ولاړ وو، چېرته دوی د سپینې ماڼۍ د جنګلو بهر د پوپ نظاره کوله. د نیوجرسي نه راغلی یو کم اتیا کلنه ماریا مانزو وایي سپینه ماڼۍ کې د پوپ په راتلو خوشحاله ده، خو د پوپ لخوا سیاسي مسلو باندې نظر ورکول یې نه دي خوښ. دا وایي ګرجا باید داسې مسلو کې برخه وانخلي. امریکا کې صدارتي انتخابي کمپاین کې د مهاجرت مسله دا وخت ډیره مهمه ګڼل کیږي. پوپ فرانسیس ویلي د خپل هم د ایتلی نه راغلی د یو کډوالی کورنۍ زوی دی، څوک ډیره موده وړاندې ارجنټینا ته راغلی وو. نن یعنی زیارت په ورځ به پوپ فرانسیس د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته خپله لومړۍ وینا ترڅنګ جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم وینا کوي، او وروسته به فلاډلفیا کې یو دعایه اجتماع کې برخه اخلي چېرته امکان دی 15 لک خلک راټول شي.
د افغانستان حکومت وایي چې د قانون نافذولو لپاره او مقامی پولیسو د لاسه د ماشومانو سره د جنسي زیاتو د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامونه اخیستي دي. یاد دی چې روانه هفته د نیویارک ټایمز اخبار یو تفصیلی رپورت کې په افغانستان کې د تنکی افغان هلکانو سره د افغان پولیس کمانډرو او د ملیشیا د لاسه د جنسي زیاتو خبر خپور کړی وو، چې د دې خبر په عکس العمل کې د افغان صدر اشرف غنی د شورو پر ورځ د ملک د امنیتي چارواکو سره ویډیو ټیلی کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. په دې موضوع نور حال محمد عالمگیر ناورو.
د افغان فوجي کمانډانانو، پولیس چارواکو او نور مهمو څوکو باندې ناس کسانو د لاسه د افغانستان ماشومانو سره د جنسي زیاتی په معاملې صدر اشرف غنی خپل سخت عکس العمل جاری کړی او جمعنې تکرار کړی چې حکومت به ټول زور لګوي چې د مالدارو او واکمنو خلکو نه دا عادت وباسي چې لکان ساتي. د لکانو ساتلو دی عادت باندې صدر غنی موقف خوازه هو، هغه دا یو بوګنون کې او نه برداشت کېدو والا ګام بللې چې د دې مرتکب کسان به دی وای محاکمه کیږي کو دی هر څوک وي. د کابل نه په یو ویډیو انټرویو کې خاغلی غنی وویل چې شپکلن، اتکلن او لسکلن افغان ماشومان الکان افغان مشران او باسره کسانو ځان لساتلی جنسي زیاتی ورسره کوي او زه به دا نه برداشت کوم. دی وای د هیواد واک اختیار چې په دې معاملې کم ځای پوری زی مونږ به بوزو. سیړنکاران غنی د افغان دولت د خپل خلکو په دې عدد قابو موندل بګران کار وی، ځکه چې دا د دوی پټولنه کې دومره عام شوی چې اوس خپل ځان لنوم لري او الکان ساتلو شوق یا بچبازی نومیږي، او اکثره ملسونو کې د الکانو ترنګینه جامې واغوستل شي، د ملمنو ته وګډول شي او پسته دې ورسره جنسي زیاتی کول شي. په افغانستان کې د خلکو دا عادت اول وار مخې ته نه دی راغلی. د بشري حقوقو سازمان، هیومن رائټس واچ، خبريالانو او نورو مخاوریزه کسانو د کلونو راهسې په دې لیکل کړي او په دې راپورونه شایع کړي. خو د صدر غنی اصل ستونزه بداوي چې د دې اخلاقي جرم ککړ زیاتره کسان یا خو افغان فوج کې د ملیشو مشران دي یا نور طاقتور خلک دي چې هم د حکومت مرستیالان دي. طالبانو د خپل واک په وخت کې په دې عمل باندې پابندي لګولې وه. په افغانستان کې د جنگ دومره موده کې ائتلافي عسكر هم به هغه محل سخت مشکل سره مخ شو کله چې دا رقم کې سونه به ولیدل. ائتلافي عسكر به افغان چارواکي اکثره په پولیس پوسټو، افغان فوجي اډو او تر دې چې ګډ فوجي اډو کې په دې کار اخته لیدل. دا عادت دغلته دومره ډیر وو چې کال 2011 کې د امریکا فوج په خپل یو راپور کلی وو چې د هلکانو سره د جنسي زیاتې د امریکا او افغان عسکرو ترمنځ تاوتریخوالي سبب ګرځېدې شي. په افغانستان کې پاتې شوی امریکني عسکر او مرینز عسکر وای زیاتره د دې مسلې حل بداو چې ځان پیغلی کې. امریکني عسکر وای غیر سرکاري پالیسی هم دا وا چې کوزین افغان مامورین تاسو په دغه عمل اختوینه نو بل اړخته ګوري او پام ورته مکوي. کو بیا هم څه شواهد په لاس راشي نو ائتلافي فوجي مشران په دغه معاملې به افغان اعلی مامورینو سره خبرې کوي، خو ائتلافي عسکر وایي چې داسې به ډیر کم کېدل. خو بیا ټول ائتلافي عسکر په دې غلي هم نه دي پاتې شوي. د نیویارک ټایمز د یو راپور تر مخه په کال 2011 کې دوه امریکایي افغانی عسکرو یو افغان کمانډر ماشوم سره په زیاتی ولیدو او د کار وروسته دغه کمانډر دغه خبره په خندا واړوله. نو امریکنی عسکرو هغه سره وهل ټکول وکړل. په دغه دوه امریکنی عسکرو کې د یو نه کمانډ واغستل شو او بل وباسل شو. صدر غنی په خپل مرکه کې دا هم ویلي چې هغه او افغانستان کې د امریکنی فوج مشر جنرال جان اف کیمبل په دې اړه تماس کړي او افغان حکومت یو کمیټه ټاکي چې ماشومان سره د جنسي زیاتی ټول تورونو پلټنې وکړي. صدر غنی وایي ککړ کسان به د وختونو لري کوي او عدالت ته وړاندې کوي، خو بیا په دې حال کې دا رقم کیسونو په حق له افغان عدالتي نظام باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې زیاتره دغه عدالتونو کې د راپورونو تر مخه بډې رشوتونه عامه خبره ده او دوی ته وړاندې کسان به غټ خلک وي. صدر غنی ومنل چې دا غټ کلتوري بدلون به وخت اخلي. صدر ویل د ماشومانو جنسي زیاتی مسله افغان خوره باندې پخوانه راغلي یونانی او ترک واکمنو د وختونو راهسه ده او وخت طاقت او مقصد به دا ختموي.
او وس وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل بدن تاسو ته وایي چې مطبوعاتو سلی کلی دي.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکې تحریک آی ایس آی ایس په شام او عراق کې د جنگي فوجي کامیابو په حق له اگر که د سو وخت نډیر ګرم خبرونه را روان وو، خو د وخت ریدو سره سره عام مسلمانان د آی ایس آی ایس یا دولت اسلامیانه ظلماتي کیږي او د آی ایس آی ایس په صفونو کې د جنگ د پاره شامل شوی جنگیالي دیتون لاری ګن اوس پستنا روان دي. نن د امریکای په مشهور ورسپانه واشنگتن پوسټ کې آی ایس آی ایس یا دولت اسلامیانه د جنگیالو پستنا د تلو په حق له یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې آی ایس آی ایس یا دولت اسلامیانه پستانا تلو اتو 500 جنگیالو دوباره د خپل امروزه جون زیس روزگار شروع کړی وی. او په یو تازه خبر کې ویلې شوې دي چې د دې جنگیالو آی ایس آی ایس نه د تلو په سبب نور ډیر جنگیالي چې دولت اسلامي سره د شاملېدو د پاره روانو د نیمه لارې نستانه شوې دي. د لندن په کینګز کالج کې د تونلاریتوب او د سیاسي اړیګړي په باب له ادارې د ګل پورس شایع کړي خپل یو رپورت کې لیکلي دي چې دولت اسلامیانه د جنگیالو په بګوړه کې دوه د دولت اسلامیا د یو متحد د یو ګنڈلې شوی او نظریاتي لحاظ سره د خپل نظریه د پاره د یو ټینګ ولاړ تنظیم کړو وړو او تصور ته لوی نقصان رسیدلې دی. د کینګز کالج دغه اداري حکومتونو ته غږ کړی دی چې دولت اسلامیانه د بګوړه شوو جنگیالو خپل عام اولسي جون ته د واپسای په لار کې پراته خندان لري کی او د دغو خلکو د بیا آبادولو او د دوی د حفاظت په مسلو کې د دوی لاس امداد وکړي شي، ځکه چې د دې جنگیالو بګوړه کېدل د دولت اسلامیا د ترو ترسکونو پروپاګاندا یو ډیر ښه او اثرناک جواب دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورت کې د یو شمیر سیړنکارو د خلیلې کړی دي چې کوم جنگیالي په ښکارا د دولت اسلامیانه تللی دي دا خو په اوړو کې د مالګې برابر دي. دین علاوه ډیر لوی شمیر بګوړه جنگیالي داسې هم دي چې په چپه خلې د دولت اسلامي د سپونو نه راجدا شي وي. د برتانیې د حکومتي واکدارانو وینا ده چې د برتانیې نه دولت اسلامي سره د تلو او یو برتانوي استوګونو ځینې نیم پنیمه واپس راغلي دي. د دې خلکو د دولت اسلامي د پریخودو سببونه هم مختلف دي. ډیر بګوړه جنگیالي په سنی مسلمانانو د دولت اسلامي په کېدونکو ظلمونو سخت خفا او غوسه دي. نور ډیر د آی ایس آی ایس دننه خپلو کې جنگیدل او یو بل سره کېدونکو سلوک غیر اسلامي غني. نور ډیر جنگیالي په دې سبب دولت اسلامیانه تللی دي چې دوی په کې د خپلو امیدونو مطابق ځان لا د توریالیتوب شهرت او نامه اونه لیدا. اخبار لیکي چې دولت اسلامیانه تلو لګو خو ډیرو اهمو کسانو د دولت اسلامیه د اختیار لاندې علاقو کې د جون تیرولو په حالاتو ډیره مایوسي ښکاره کړې ده. په دې کې د بجلی نشته دي خلکو په نیز د ټولو نه سنگینه مسله ده. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې آی ایس آی ایس نه راوتل هم څه آسان کار نه دی. کم کسان چې دولت اسلامیه نه تختی دوی ته خه معلومه ده چې که اونیولې شول نو انجام یې مرګ دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو سره نه خبرونه تاسو واورید. د ماخام شپګونه د شپې 12 بجو پورې به د ماخام خبرونه سره د ریو ریډیو ټول همکاران تاسو وړاندې راځي. تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه سره د اختر موقعه ده. اختر خوشالیانې په خپل هم کوي او هغه خلک چې اختر خوشالیانې نشي کولای هغه هم په دې خوشالیانو کې ضرور ځان سره شریک وساتي. تاسو ته نه د سارنې خبرونه ټیم اجازه غواړي. د الله پامان.